مادرشان به شفاخانه بوده.
مورې په روغتون کې بستر و، پولیسو یې یو زوی او درې ځوانې لوڼې ونیولې او حاجي کمپ ته یې یووړې. یوه لورې له مور سره پاتې سوه. زموږ حالت ډېر خراب و. راته یې زنګ ووهه او ویې ویل څه وکړم، که پیسې غواړې زه یې ورکوم، خو چې زما زوی او لوڼې خوسي کړي. ډېره اندېښمنه وه. موږ هیله لرله چې وضعیت به ښه سي، خو لا خراب.
یوه بل افغان مېرمن چې د اسلام آباد په یو بله سیمه کې اوسیږي وایي چې په وروستیو کې دوه ځله د پولیسو له لورې نیول شوې. دې ښځې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
وضعیت خیلی وخیم است.
وضعیت ډېر خراب دی. یو ځلې ونیولم خو وتښتېدم. بل ځلې بیا له خپل خاوند سره یو ځای ونیولم، بیا یې پیسې له موږ واخیستلې. یو کس څو ځلې نیسي پیسې ترې اخلي. دوی اوس د شخصي موټرو کې راځي او آن د کورونو دروازې په افغانانو پسې ورماتوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال الحمدالله فطرت ویلي په وروستۍ اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، ځورونې او ناوړه چلند پیښې ډېرې شوې. هغه تازه په یو غږیز بیان کې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له ځورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي.
د پاکستان حکومت باید مجبور سي د مهاجرانو حقوقو ته پام وکړي او د مهاجرت نړیوالو اصولو مطابق هغوی سره چلند وشي او د مهاجرانو له نیولو او ځورونو څخه لاس واخلي.
د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال دغه راز یکشنبه د جنوري 13 د سرحدونو قومونو او قبایلو په وزارت په یو غونډه کې ویلي چې په تېر یو کال کې 2.8 میلیون افغانان له ګاونډیو هیوادونو څخه په نامناسبو شرایطو کې په جبري ډول افغانستان ته راستول شوي. خو نوموړي ټینګار کړی چې د کډوالو د ستونزو د حل حالي کمیسیون له لارې هغوی ته یو شمېر اسانتیاوې هم برابرې شوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې کمیسیون ویلي یکشنبه د جنوري 13 له پاکستانه تر 2000 زیات افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. همدارنګه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یونیسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په یو ګډ راپور کې ویلي چې د جنوري په لومړیو کې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو کچه د مخکینۍ اونۍ په پرتله 13% لوړه شوې. د راپور له مخې د جنوري له 13 تر 13 پورې 1126 افغانان په پاکستان کې نیول شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري ویلي چې په تیر میلادي کال کې 1 میلیون څخه ډېر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په څو پړاوونو کې به له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د پناه غوښتونکو افغانانو په ډله کې د پخواني جمهوري نظام کارکوونکي، مدني فعالان، خبریالان او د ښځو بشري حقونو مدافعان شامل دي چې په تیرو څه باندې 4 کلونو کې ایران او پاکستان ته کډه شوي. د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او ملګرو ملتونو له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو جبري ایستل غندلې او دای د ایران او پاکستان له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې بللې دي.
دا نوې تفریحي خبرونه له ازادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
د سوریې د ولسمشری معنی اعلان کړی چې د دغه هیواد ولسمشر احمد شره او د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ د جدي په 9مه د ټلیفون له لارې د کوردانو د حقونو د خوندیتوب په اړه خبرې کړي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ټلیفوني تماس وروسته له هغه شوی چې د دمشق له کورد ځواکونو سره یوې هوکړې ته ورسید چې اوربند هم پکې شامل دی. احمد شره د کوردانو په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو له مشر مظلوم عبدي سره په کتنه کې هم د دغې هوکړې په اړه خبرې کړي. دغه وکړه د سوریې د حکومتي جوړښت په چوکاټ کې د کوردانو د ادارې د ملغم کېدو موضوع رانغاړي، خو یوې کورد سرچینې چې د خبرو اترو له جزئیاتو سره خبره ده فرانس پریس ته ویلي د مذاکراتو فضا مثبته نه وه. دغه کورد سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي د دوشنبه د ورځې د شاره او عبدي ترمنځ د خبرو په اړه وویل چې اختلافات د هوکړې د مواردو د پلي کېدو د میکانیزم پر سر دي. د سوریې ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي د احمد شاره او ډونالډ ټرمپ په ټلیفوني تماس کې د سوریې د دولت په چوکاټ کې د کوردانو د خلکو د حقونو د تضمین او ساتنې پر اړتیا ټینګار شوی دی. دواړو لورو همدارنګه د سوریې د خاورې د یووالي او خپلواکۍ د ساتلو پر اهمیت ټینګار کړی او د داعش ډلې پر ضد د همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. د اوربند له اعلان سره سره د دوشنبه په ماښام د رقه په ښار کې د لنډې مودې لپاره نښتې وشوې او د فرانس پریس خبریال ویلي د سختو بمباریو غږونه اورېدلي دي. وروسته د سوریې د دفاع وزارت یوې سرچینې فرانس پریس ته پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي ویلي نښتې درېدلې دي. د کوردانو او د سوریې د حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتو امنیتي اندېښنې زیاتې کړې او هغه د دې سبب شوي چې ملکي وګړي له خپلو سیمو بې ځایه شي. یو شمیر افغانان وایي هغه کسان چې یو ځلې فرضیه جدا کړی او بیا یې هوډ لري که خپل د سفر لګښتونه اړمنو سره مرستې ته ځانګړې کړي، دې سره به د ځینو بېوزلو ژوند ښه شي. ځینې دیني عالمان هم په همدې نظر دي، خو یو شمېر دا هم وایي چې د فرضي حج د بیا ادا کولو په وړاندې هیڅ خنډ نشته. د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت د 1415 کال لپاره د حج د متقاضیانو د نوملیکنې د بهیر د پیل په اعلان له هغو خلکو چې یو ځلې فرضي حج ادا کړی غوښتي بیا نوملیکنه ونه کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
یو شمیر افغانان په دې باور دي چې افغانستان کې پراخ اقتصادي ستونزو، بېوزلۍ او بیکارۍ ته به پام هغه خلک چې یو ځلې فرضي حج ادا کړی وي او بیا یې هوډ لري که د خپل سفر لګښتونو اړمنو سره مرستې ته ځانګړې کړي، دې سره به د ځینو بېوزلو ژوند ښه شي. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي حبیب رحمان ازادي راډیو ته وویل:
کسی که توانایی رفت آمد داشته باشه در طول عمر یک بار حج سر انسان فرض است.
صبح چیز تک را تک توان نیلری پا جوان که یوزل پر حج فرض دی تا دوائی ادریز علا حج ادا کول و پرزای وارداد چه خلکو تا دی منبرون و پوهو او با خبر اشخاصو لیلاری معلومات ورکلوشی چه دی کار تا زنگری شوی پیسی بی وزب او بی وزب خلکو سرم مرسته وکلی چه لاسنوی وشی.
یو بل افغان عبداللطیف هموار تا نظر لری:
خصوصا در منطقه ما در سمنگان پروژه سایبای هم داریم که 9-3 دفعه و 4 دفعه هم ثبت نام کردن.
په زنګړی توګه زموږ په سیمه سمنگان کې موږ داسې حجیان هم لرو چې 4 سلې نوملیکنه کړي، قرعه کشي شوي او حج ته تللي، ځینې ان 15 ځله تللي، د سیالۍ بڼه یې غوره کړې. د دې لپاره چې افغانستان له اقتصادي پلوه متزلزل حالت کې دی او بېوزلي او بیکاري خپل اوج ته رسیدلې، هغه کسان چې واقعا حج پرې فرض شوي یو ځل ولاړ شي هیڅ ستونزه نه لري. د دوی د تک مخالف نه یو، خو کده بیا بیا تک پیسې بیوزلو یا ټولګټو پروژو سره مرسته وکړي ډیر به ګټه ولري.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د 1415 مریض کال حج متقاضیانو لپاره د نوملیکنې بهیر تجربې په 40 پیل شوی او د دلوي تر 40 پورې به دوام وکړي. د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت په تازه بیان کې ویلي هغه کسانو چې یو ځلې فرضي حج ادا کړی د نفلی حج د ترسره کولو لپاره فرصت ورته نسته او ورڅخه یې غوښتي چې د ګډون او بیا نوملیکنې څخه ډډه وکړي تر څو نورو ته فرصت برابر سي. خو په بیان کې دا نه دی ویل سوي چې د راتلونکي کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره به له افغانستان نه څومره کسان سعودي عربستان ته ولېږدول سي. سږ کال له افغانستان نه 10,000 کسان د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي وو. حاجي عبدالغفار چې سږ کال له کابل څخه د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره تللی وو وایي په مقرر ډول حج ته تلل د شخصي وړتیا او دینی احساس له مخې دی. د زیاته کړه چې د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره د ده پر سفر له 2,80,000 څخه ډیر لګښت راغلی و.
کسی که ما پار سال لفته باشه دیگه امسال آخر رفتنه نداریم، چرا که په هجوم و بیروبار تقاضای مردم مفیدیات است.
څوک چې تیر کال تللی وي سکل تک اجازه نه لري ځکه چې ګڼه ګوڼې او تقاضا زیاته ده. هغه څوک غواړي فرضي حج ته ولاړ شي لومړیتوب هغو کسانو ته ورکول کېږي چې نه دی تللی. موږ لګښتونه د هر کس لپاره 2,80,000 افغانۍ وو چې بانک ته ورکول شوي وي او هلته دولت له همدې پیسو زموږ د خوړو استوګنې او سفر لګښتونه ورکړل.
ځینې دیني عالمان هم وایي چې د هر څو ځلې ادا کولو کې هیڅ خنډ نشته او ځینې شتمن کسان د اړمنو سره د مرستې سربیره څو ځله حج هم کوي. د دې ډلې استاد فضل من الله ممتاز ازادي راډیو ته وویل: د اسلامي شریعت له نظره حج په ژوند کې یوازې یو ځل فرض دی او بیا بیا ادا کول مستحب ګڼل کېږي.
کسایی که یک بار فریضي حج ادا کردن معنی نمیشه که چې یو ځل حج ادا کړی وي د بیا ځل حج کولو پر وړاندې خنډ نشته چې توانی ولري بیا حج یا عمره کولی شي. نه له فقهي نظره کومه رایه شته، نه کوم حدیث او نه هم د صحابه کرامو څخه کوم ثبوت چې دا به راغلی وي چې په ټولنه کې فقر وي، خلک باید حج ته ولاړ نه شي. ډېری هغه کسان چې حج ته ځي متقي او خیر غوښتونکي خلک دي، دوی حج ته هم ځي او له خلکو سره مرسته او بېوزلو ته رسېدنه هم کوي.
خو ځینې نور دیني عالمان په دې باور
دي چې په داس شرایطو کې چې په ټولنه کې پراخه بې وسلی موجوده ده، د یو ځل فرضي حج ادا کولو وروسته غوره ده چې د څو ځله حج ادا کولو پر ځای اړمنو سره مرسته وسي. دیني عالم او د مسلمانانو عالمانو د نړیوالې ټولنې غړي ډاکټر فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
ادای حج یې کې از فرایض دینی هست، یعنی حج رکن پنجم اسلام است. حج ادا کول له دینی فریضو څخه دی او حج د اسلام پنځم رکن دی. هر مسلمان چې مالی او فزیکی توان ولري باید حج وکړي. خو هغه کسانو چې یو ځل حج کړی وي، کچیرې په ټولنه کې یو غریب اړمن یا یتیم وي، نو غوره ده چې له یو ځل فرضي حج ادا کول وروسته له غریبو او اړمنو خلکو سره مرسته وکړي.
مخکې له دې طالبان د حکومت مشر ملا هبت الله خونزاده په یو فرمان کې ویلي و چې په ځینو سیمو کې د فرضي حج او عمره وروسته خلکو ته د لوی محفلونو جوړول او د سترو ډالۍ ورکول دود شوی دي. هغه څه چې له مذهبي پلوه اړین نه دي او د لوړو لګښتونو د ځینو خلکو د فرضي حج او عمره د ترسره کولو مخه نیولې یا یې ځنډولې ده. نوموړي په دې فرمان کې چې لس میاشتې مخکې د طالبانو حکومت اړوند په الاماره ویبپاڼه کې خپور شوی و، لارښوونه کړې چې له دې غیر ضروري لګښتونو او ناسمو دودونو له دوام ډډ وسي. یو شمېر افغانان داسې مهال د اړمنو خلکو سره د ملاتړ او لارو چارو په اړه یې خبرې کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې روان کال به په افغانستان کې شاوخوا 1.9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا زیاته کړې چې افغانستان به سږ کال هم د نړۍ له لویو بشري ناورینونو یو تجربه کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
ستاسو ل پیغامونو.
زه خو د خوست ولایت مربوط یم، مرکز اوسیدونکی یم. رستانه شوو کډوالو ته پیغام داده چې دوی کوشش دا وکړي خپل ماشومان ځانونه د داسې سړنه لږ وساتي چې خدای مکه چې یو طرفه اقتصادي ستونزې وي او بل طرفه د دې نابلده هوا سره مخ شي، نو کوشش دې دا وکړي چې ځانونه او بچیان دې د سړنه لږ وساتي چې هر لحاظ نیوي. کوشش دې دا وکړي خدای مکه چې بیا دې دې نه تعلق نشي او اقتصادي ستونزې سره مخامخ نه کی او د ډاکټر وس ونه لري، نو دې نه ځانونه وساتي. څه امکانات چې کیږي په دې سره دې ځانونه وساتي.
مونږ خو فلال کابل کې یو، نو مونږ راغلیم دا اوسو تقریبا یو میاشت کېږي فلال دوستانو سره یو. نو یو خو دلته کرایه زیاتې دي، شرکتیا را باندې وایي مالکان چې دي دغه گزاره نه کوي. مخامخ یو په شا بیا بیل به در سره ویني، بیل کرایه بیل حساب کتابي. او بل دومره خبر دغه چې دا خلک د دې چې خلک د ماجرینو ته په نظر نه ګوري او خودشته د زړه خلل لګي سړی ګله وشي کنه. خو خپل واسه راغلی، خپل واسه چې یو سړی په نظر نظر ته ګوري ماجر درته وایي. دا خبرې دا ګوره د سړی باندې فشار راوړي. دا خبرې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دما خبر ادا د مول زړه پکتیکا ولایت نه پاره کې ما چې زمرا روان د هوا ویډیو سړی دی د کوټي بند بسونه چې د چاستا د غوته د لرګو کارت د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم بند دي. حکومت طالبان حکومت لرګي بند کړی خلکو ته نو خلاص وي هوا ویډیو سړی ته یو مشکلات موجود دي.
من د شپه ورو میاشت کې رچې پاکستان افغانستان ته مهاجر راغلی. هیڅ کومک و هیڅ دغه د حکومت ته خواڅه نه رسه کېږي. که ته د زموږ ږغ پور کې نه یو کار شته یو شی نهشته. دلته دا شپه اوه میاشتې کېږي اوس په وچ وړو اریانې نه مې ولس ځان رانږدې کوي نه حکومت. هر کار دلته په واسطو دی، روزانه په واسطو دی. ته د زموږ ږغ ته یو ځای ورسوئ.
زه محب الله حیدري د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ څخه دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکله ولسوالۍ یو به وچې دي. دلته خلکو یو سلو اویا متره پایپونه راچولې دي. ډیرو خلکو خپل باوړۍ وچ کړې بار سول ځینې.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
ځنه په يم چې دی ولې دا مکتوبات اجازه نه کوي او کدل ته چې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي موږ پښتون ته به جوابونه راکړي.
یو خوشاله د اقتصاد د سیاست اجتماع کړه د خپل خدای ور کړی دا اجتماع ور کړی تاسو ولې سلبوت
کچیر یو انجلی تعلیم ورسې ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه نرمه شي
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو
آزادی میلمه.
السلام علیکم، احمد شیبریم خبرونه ته شرغلی. نن مو په دې خبرونه کې یو ځوان را میلمه کړی دی، نصیب الله لایق. د په کندهار کې ژورنالیزم وبسته دی او اوس د یو خصوصي پوهنتون د نشراتو د برخې عامر دی. لایق صاحب خبرونه ته شرغلی.
شیبر صاحب سلامونه تاسو ته، آزادی رادیو او خوشاوریدونکو ته.
لایق صاحب کا لومړی له دې تخلص سره شروع کو. عادتا په افغانستان کې په پخوا کلونو کې په یو وختونو کې سلاله جګړې په دې وطن کې نه وي، خلکو به له دې تخلص سره ډېر احتیاط کاوه. اوس داسې چا تخلص په ځان کې نشته مسې هغه مشهور سړی وي، استثنا خو بېله وه. لایق د افغانستان یو تکړه لیکوال دی، تاسو څرنګه دا تخلص ځان ته را انتخاب کړ؟
شیبر صاحب د تخلص په اړه که چیرې ووایي افغانستان کې واقعاً داسې یو مسله وه، بس تاسو څنګه یادونه وکړله، دروند او محترم لیکوال او شاعر ښاغلی سلیمان لایق سره موږ څه دغه نه لرو، رابطه نه لرو. دغه د لایق تخلص چې دی، زموږ که ووایم چې یو ډول فیملی نیم هم دی. زما د کورنۍ له مشرانو څه نیولي، د مشر ورور بیا راځه دغسې تر ما پورې، بیا زموږ د کورنۍ تر ډېرو کوچنیانو پورې چې دا تخلص مشران ورونه یشې دي. نو بیا زموږ هغه رسمي اسنادو کې او دغه رقم په ټولنو ملګرو په کورنۍ کې بیا هم دا تخلص ورسوي زموږ لپاره.
لایق صاحب، تاسو تازه د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ شوي یاستئ، تقریبا یو کال وسو. دا ژورنالیزم هم چې کله په پیل کې لوست په خپل خوښه انتخاب کړی او کنه د کانکور په امتحان کې د پانځه ته انتخاب شو؟
زه غواړم یو یادونه وکړم چې افغانستان کې اکثره ځوانان دغه دیش ښکار شوي چې د کورنۍ په خوښه به د یو پانځه وایي، یا ډېر هم کله داسې وخت راځي چې دی له مجبوري د ژوند له سختیو څخه دی چې کوم پلان او هدف لري تر هغه پورې نه سي رسېدلی، هغه وخت غواړي مصارف ورڅخه غواړي. زه خپل له ښوونځي چې فارغ کېدلم، له هغې لیسې فارغ کېدلم، په درجه کې وم. بیا یو غټ ستونزه چې راغله هغه وخت کې 2020 کال و، د کرونا وایرس هغه کوم بدمرغه مسله چې هغه رامنځته سول، نو په بشپړ کې زموږ مکتبونه هم رخصت سول، د کانکور مدګي مرکزونه هم رخصت سول. فرانسه ډېره موږ هم بیا خپل هڅه نه ده پرېښې، خو حالات داسې جوړ و چې تر ډېره پورې تعلیمي سیستم په افغانستان کې وخوا کې هغه وختو کې آنلاین برخه دومره قوي نه وه. د خلکو ته فکر ځکه دا شی د راتګ سره وروسته بیا په آنلاین برخو کې بېلابېلې هڅې شوي چې د مختلفو خلکو له لوري څخه، نو هغه کال زموږ درسونه چې وه بېخي ډېر اصطلاح سره ټکنی سوله او داسې کمزوري هم سوله. چون زما هدف دا و چې زه باید طب ته ولاړ شم، خو حالات دا نه اجابه وله. ایو ور خدا بیخی موږ لپاره بیخی خوب خیال و چې کانکور از منیج په کار واخیستس. خو بیا هم کانکور از منیج واخیستس ولا، او تا ژورنالیزم نه از معلومه انتخاب تیبو، او دوهم ژورنالیزم چې په خیر سره ژورنالیزم ته کامیاب شو.
نو دا دوم د ژورنالیزم په څه اساس انتخاب کړی و؟ تیب خلا په افغانستان کې څوک وایي سي که څوک ډاکټر سي پراتون کې به خامخا کار ورته پیدا شي، یعنی تقریبا سل په سلو کې تضمین شوی کار ده. لیکن د ژورنالیزم په برخه کې د څرنګه دغه انتخاب درلود؟
وخت کې چې کزو وایم دا مثلا تقریبا سلور کلونه مخکې وخت رسیږي، په غوښمو کې د ژورنالیزم د وختو کم کسان چې و ډېر ماشوم هم کوچنیوالي کې موږ په کور کې و، تلویزیون لګېدلی و. د پاکستان یو تکړه ژورنالیست ډېر ښه بحث کوي په اصطلاح سره، د پوښتنو طرز، د وینا طرز، د سوال کولو طرز، همداسې هغه چې کوم خبرونه به پر ما خوړله د دوه شانو سره اصطلاح زه ډېر متاثر شوی وم. سره له دې چې ما غوښتل چې ووایم خو دا مې هم ویل افغانستان کې دا خبره سل فیصده نه تضمینېدل، حالاتو اجازه نه ورکول چې هغه یو انتخاب څوک وکړي او خامخا هغه انتخاب ته کامیاب شي، البته په هغه د کرونا په کال باندې. نو بیا مې وویل چې دا هم یو شوق دی او په غوښو کې د وظیفې په باره کې که څه ووایم، په غوښو کې د ژورنالیزم لپاره، د ژورنالیستانو لپاره او د رسنیو د برخې د کارکوونکو لپاره په کافي اندازه د وظیفو یا د کار د
او بازار تودو د ژورنالیزم. لیکن دلته بیا یو بل شی هم ده، طب له ساينس سره تړلی ده او ژورنالیزم اجتماعي علومو کې راځي او ساينسي علومو کې نه راځي، دواړه یعنی سره لري دي. څرنګه یو اړخ کې طب او بل اړخ کې ژورنالیزم؟
ولا دا سوال به ډېر جالب وي لپاره چې دی جواب وړي. زما لپاره زه به دا یو خبره وکړم خو دا هغه چې زما ستا خبرې ته هغه ریل نیچرل والی راسي په مکتب کې وزنی مضمون چې زما تر ډېره حد ورسره لاس ګریوان هم په ستونزو کې هغه د ریاضي مضمون وو او دا تر یو وخته داسې راسي وو. نور زه خپله په خپل وخت کې که ټولنیز علوم وو، البته که ساینسي علوم وو، که اجتماعي علوم وو، په دې ټولو باندې انشاءالله شکر برلاسي وم او په ځان باور درلودلی. نو د غوښ په استادان زموږ همدوره کسان هغوی د زه سره بلد وو. زه وایم مطلب مې دا دی که څه هم د ساینس او د اجتماعي علوم ساحې سره یو بل څه بېلې دی خو د خپل مکتب په محال باندې زه په هغو دواړو برخو کې برلاسي وم. منشون هرې برخې ته چې تللی وای زما لپاره انشاءالله سختي نه وه.
که دیر تراسم ژورنالیزم ولوست فارغ اسوي څه فکر کوي چې د پانتون په دوره کې مو د ژورنالیزم په برخه کې دومره څه زده کړی دي چې کچیرې عملا تاسو په دې برخه کې کار شروع کړئ دا به ممکن وي؟
چې بر سر ستاسو پوښتنه ډېر پر ځای پوښتنه ده، خو زه به یو شی ووایم چې افغانستان که په هر دولت کې قرار هم لري خو بیا هم که چیرې موږ د افغانستان د تعلیمي نصاب هغه که د لوړو زده کړو که د پوهنې په برخه کې د علي لیسې او د منځنۍ او د ابتدایي ښوونځي په برخه کې دا د نړیوالو دغه سره فرق کوي او که څه هم بېخي د مرکز او د نور لیرو پرتو ولایتونو له فرق سره کوي. زه به ووایم داسې به هم نه وایم چې موږ داسې پسې وي، البته سل فیصده دا دغه لرو خو موږ په کافي اندازه، البته چې په هغه کې هم ځینې مسایل د ستونزو په خاطر باندې، د جنګونو په خاطر باندې، د کرونا وایرس په خاطر باندې زموږ اکثره سمسترونه یعنې مای سوي دي، یا اصطلاح سره ځینې مضامین مو چونه موده چې باید ورکول سوې هغه نه ورکول سوې. خو انشاءالله که د فیصدي اندازه زه ورکړم د اویا او د اتیا په منځ کې موږ په دې توانېدلي یو. زه چې اوس کومه برخه کې کار هم کوم عملا وظیفه لرمه، دا زما د پونځي سره یو تړلې برخه ده، ایډیټینګ دی په اصطلاح سره، راپور لیکل دي، او که څه وایو کنټینټ کریشن دی له انګلیسي کې ځینې مان ماته مخه راځي. نو دا شان ټول زموږ د پونځي هغه عملا برخه ده چې زه وظیفه ورڅخه لرم.
زما پوښتنه دا وه یعنی هغه کوم څه چې تاسو په ژورنالیزم کې لوستل عادتا لکه تر کومه ځایه چې زه خبر یم په افغانستان کې عملي درسونه کم دي د پوهنتون په دوره کې. کېدای سي تاسو دا ویلي چې خبر څرنګه لیکئ، لیکن دا به خبر به در باندې نه لیکلی همداسې ده؟
نه، په ځینو داسې دي در تر مضامینو فرق شي برسب، لکه څنګه چې په نورو مسلو کې دا شی راځي، استادان فرق کوي، پوهنتونونه فرق کوي، مضامین فرق کوي. دا خبره شوازی او کوم چیز ځینو استادانو زموږ سره ډېر خواري چلی ده اوس هم موږ دواګویو عملي کارونه هم را باندې کړي دي، وخت کې مو دوی ته وړاندې کړي دي. او دا به هم ووایم چې داسې استادان هم وه چې دوی په مضامینو کې په اصطلاح سره څه ونې چې تقاضا غونې کار نه پر موږ سوی دی او نه زموږ څخه غوښتل سوی دی.
کله چې تاسې ژورنالیزم لوست که نه په هغه وخت کې د ژورنالیزم د دې له خاطر چې زه هم دغه ډګر کې کلونه اوسوسې کار کوم کنه، یو شی ډېر مهمه پکې دا ده چې ته باید رسنۍ تعقیب کې دا ډېر ضرور شی ده کې وا نه وري نه له موضوعاتو خبرې دی سي او یو ډول لکه زنجیر سره تړلې دي موضوعات په دنیا کې کنه، پیش سره تړلې دي نو بیا ناخبره څوک څه نسي لیکلی یا کار مخته نسی وړه څنګه دی پانتون په وخت کې دی رسنۍ اورې دی
بلې او زه خپل کوم په وګش کو کې ما د ملي کچه د ټولو دلمر امدارنګ د اریانا تلویزیون نشرات اوریدل او په نړیواله کچه کوم چې پاکستان کې د نړیواله ژبې لیول ته نور هم نه دی بیا هم په څه سن موس کار کوي هغه اندازه سره د بی بی سي الجزیره او امدارنګ طریقه کې ځینې نړیوال رسنۍ دي سی ان ان البته او سی جی ٹی ایم د دې رسنیو هغه راپورونه د دوی محتوا د دوی د راپور هغه د باندې کولو طریقه همدا غشان چې موږ زر لاس ګریوان وو تر یو اندازې پر مو کتله او ورسره په دغه کې وو اړیکه کې وو
یعنې داسې تاسو تلویزیون ته ډېره اشاره وکړه ازادي راډیو مو اورېده
بلې ازادي راډیو مو اورېدله او دا زما سره مرکه اغه قدرت الله یې ما د ارتباط یو لامل شاید همدا اوسې چې زه خپل په ازادي رادیو کې ما اوس مخ کې ازادي رادیو د نتورک په اړه چې د پښتو برخې په اړه د خبرونه کوي ما غوښتل چې یو څو ګرځېږم زما معلومات وکم تاسو د ازادي رادیو همکار غلی ملالی بشیر ما هغه تاکیدول البته دی غیخ پرونی می په اصطلاح سره همدارنګ شی بر سب تاسو خو غیخ پرونی د فیسبوک تلار تاسو نشرات همستا پراغلار متکیبول
او کبرته د ژورنالیزم دی برخه تراسو تاسو د ژورنالیزم دی پانسی دا دوره کچیر تاسو په خپل اوس د په پانتون کې خپل مسولیت لري د نشاط په برخه کې کچیر دغه دی پانتون د یو استاد په صفت باندې تاسو درس ورکي څه شان به بدلوي سي نوې محصولي نسته کې د ژورنالیزم په برخه کې
عموما لکه څنګه چې شبر سب تاسو په دې کې تر موږ به ښه یادي وایو چې په لسیزم تر موږ بالا ډېر کار کړی دی او فکر کوم زه تجربه لري زما له فکر تر ټولو مهم شی چې دی هغه دا چې موږ تر تیوري فقط ویل او په هغه باندې پوهېدل مهم دي نور د تیوري فوکس باید ایسته سي او عملي برخې ته که محصل یې زده کوونکی باید ورداخل سي عملي برخه کې اوس هم څونه چې تقاضا د ونې کار البته نه دی ورسره سوی په عملي برخه کې باید د هر یو کریډیټ او مضمون جلا جلا فوکس باید پر عملي برخه وسي او همدارنګه یو ډېر زما لپاره سرخوږونکی شی چې هغه دا چې دا رسوی دی زنه پوهیږم چې په افغانستان په نورو کنټرول کې به څنګه مسله وي یو محصل د درس په جریان کې البته په ټول سمستر کې دی ډېر ښه لایق کورني کارونه هم کوي البته وخت په وخت په سم کې سیمینارونه هم وړاندې کوي اپډیټ هم اخلي د درسونو هم د مخکې هم وروسته خو بیا داسې یو وخت راځي د امتحان په ورځ چې کله استاد امتحان اخلي د دې ټول شعبه ته یوازې د امتحان په پاشې څخه فیصله کوي چې زه د دې شش کار سره هم یم او له وخت وخت مې استادان ته مې کله چې زه د زموږ استادان سره نږدې مجلس سره دا خبر مې ورته یاد کړو چې استاد تاسو دغه یو کار وکړئ د محصل د سمستر د جریان کورنۍ دندو د فعالیتونو ته وګوري پر فرشي قضاوت مې ځکه کوم کوي چې یو ورځ د اتمن انسان شاید په کوم مشکل کې شاید کوم ستونزه ولري
یعنی د امتحان د نمرو په ارتباطو کله ناکله په ځینو پانتونونو کې د سی وی سي کې د سی سي دی عملی کار له خاطر او استاد لس نمرې وټاکي د یو بل کورنی کار له خاطر 15 نمرې وټاکي یو امتحان واخلي بل امتحان واخلي او البته په اروپאי پانتونونو کې دا دود هم شته چې یو محصل کله امتحان ورکي او بیا نمرې تر لاسه کی د کولای شي سه استاد ته وایي سه زه په دې نمرو باندې راځي نه يم زه غواړم چې امتحان بیا ورکم نو هغه ته بیا چانس ورکړي فرضاً 15 ورځې شپږ ورځې یو اونۍ وروسته و تیاری وکړه او استاد ما مغه سوالونه بیرته ترینه کوي نور سوالونه کوي فکر نه کوي سه دا هم بدل اړه نه ده
نه دا بدل اړه نه ده زما مسئله کوم دي سپیشل دي امتحان کور سه کنه ژوند دې څلور کال وخت دی د کوانټم پجریان کې چې کوم ځول لپاره موږ د امتحان لپاره مدګي نه درلودل د موږ دغه لپاره دوه مری امتحان ورکړي دغه لپاره مدګي نه ولې د په کافي نظر مړي چې موږ یې تقاضا درلودل هغه ما خسته دي
که له پانتونه شاته ولاړسم د مکتب وخت ده. تاسو د میرویس نیکه په مکتب کې ابتدایي او لیسه دوره بشپړه کړې ده؟
ابتدایي دوره مو په کندهار ولایت کې د قبایل منځنی ښوونځي عملته مو ویلې ده، او د منځنۍ او عالي لیسې لپاره منځنۍ دورې او عالي لیسې لپاره بیا میرویس نیکه لیسې ته موږ سپار شوی وو هغه وخت کې، او بیا وروسته پارې راسولو.
کله چې له ابتدایي مکتبه متوسطې ته ورتلی او بیا وروسته لیسې ته، لیسه او متوسطه خو یو ځای د لوستې ده، څرنګه په هغه وخت کې فرق درته څه معلوم سو؟ سي نوی محیط نو درته یو څه ناشنا او که نه خو ټول یو کندهار؟
بالکل په دې خاطر نه وي چې کوم منځنۍ ښوونځی کې چې ما لومړی ځل لپاره شامل شوم، بیا مورې ابتدایي دوره بشپړه کړله، دغه میرویس نیکه لیسې چې موږ ولاړلو هغه لومړنی مکتب څه محلي مکتب دی، د یو کوچنۍ سیمې په ساته دی، حتما محدود د هغوی د کار کولو د همدارنګه د ادارې د استادانو هر برخه چې وه د هغې سیمه پورې محدوده وه. خو کومې نوې لیسې ته چې موږ ولاړلو هغه د ښار په منځ کې یوه لیسه ده چې زموږ لپاره بیخي ډېر حیرانوونکي وه. لومړی حیرانوونکي کار دا و چې هغه البته ښوونځي وویل بیا خونه لیسه شوله زموږ لپاره، چې ډېر په ښه وسایلو سنبال وه، استادان یې هم دومره لایق وو چې موږ خپل اریان وو چې دا استادان چیرې وو مخکې. او بیا جالب لا دا و چې دا مکتب کې د نظم ډېر سخت او خلق قانون وو چې دغه څخه چا سره روانه نه شوی کولی. دا زموږ لپاره ډېر جالب وو چې موږ یې لا ډېر منظم کړلو. دا د ژوند بېلابېلې دورې پر انسان چې راسي بیا انسان مزاج له سره اوړي.
د لیسې دوره سمو په میرویس نیکه ښوونځي کې لوسته. میرویس نیکه زیارت ته هم د مکتب لخوا کله ورغلی یاست په دې کلونو کلونو کې؟
داسې مسله وه چې دغه د مکتبونو په سطحه چې کله به زده کوونکي د علمي سیر لپاره بېلابېلو سیمو ته وړل کېدل، چون د افغانستان د مکتبونو دغه فیصله سر سیستم چې موږ ته څونه معلوم دی، دوی سره له دې چې ډېر کوشش کوي خو هغسې دغه بیا هم نه دي ورته محیاسي شرایط او موقع په لاس نه دي ورغلي، نه په مالي برخه کې دومره زیات سپورټ کړي ورته برابر شوي دي. د وخت مطابق زما په یادېږي موږ یو وخت د کندهار ولایت کې دلته د کلتور ریاست کې دلته میوزیم دی، موږ د میوزیم ته ورغلي وو. خو دا زما لپاره ډېر جالب و چې میرویس نیکه زیارت ته موږ د مکتب د لوري نه یو ورغلي، خو بې له مکتب موږ ورغلي یو. همداسې
فکر نه کوي چې د زده کوونکو لپاره که د ابتدایي ښوونځي وي چې په کندهار ښار کې درس وایي، که د متوسطې که د لیسې، دا خو د علمي سیر خو څه لګښت هم نه لري، خو که د احمدشاه بابا مقبره هم سته او د میرویس نیکه زیارت هم سته، دوی ته باید ورسي او له خپل تاریخه ځان خبر کړي. فکر نه کوي چې تاسو اوس په پانتون کې هغه د مسؤلیت لري چې دا ډېره ضرور ده د ابتدایي مکتب لپاره، د لیسې لپاره، د متوسطې لپاره او د پانتون لپاره هم؟
بالکل شیور صاحب، زما د مکتب د فارغت تقریبا باید 15 کلونه، 15 کلونه البته پرې کېدو چې شپږمې شروع کېږي، او هغو وختونو کې که زه وایم خو حتما زموږ به یاد فکر کومه عالوي او تجربې نشتون وو. دا ډېره مهمه ده، بېخي ډېره مهمه د یو زده کوونکي لپاره چې له خپل تاریخه آګاهي، له خپلې کلتورې، له خپلې ژبې او له هر سره اشنایي. یو خبره ده چې د میرویس نیکه زیارت چې دی لکه نه شهر څه وتلی په کوکرانو په نومه یو
سیمه ده، خو دومره نه ده وتلی که نه هغه د عینو مینې هغه بل سر ته خلک ورځي، نو د میرویس نیکه زیارت ته خو تګ اسانه نه ده.
بالکل دا مسله داسې ده چې خلک شخصي تللی سي میرویس نیکه زیارت
ته. نه، شخصي تګ بل شی ده. وبخښئ، ما ستاسو خبره نیسم، زه دا خبره د دې لپاره درته کوم، په پرمختللو هیوادونو کې مهمو ځایونو ته زده کوونکي د ژوند په مختلفو مراحلو کې ورولي. مثلا په ابتدایي مکتب کې ورولي، متوسطه کې هم شاید ورولي، په لیسه کې هم شاید ورولي، په پوهنتون دوره کې هم ورولي، ځکه انسان د ژوند په مختلفو مراحلو کې تغییر کوي، ذهن بدلی شي. او کله چې په علمي سیر باندې یو چیرته ځي او په یو مهم ځای ته ځل کې دی میرویس نیکه زیارت ته لکه د احمد شاه بابا زیارت ته کنه او بیا د سنور مهم ځایونه په کندهار کې سته کپ کندهار کې څوک الته نو طبي خبره د شکل دی دی و تعلیمی مرکز لخوا ورزی نو هغه استاد هم تیاریان نیولی سی دوی ته تشریکی کته د کورنۍ لغړو سره لاړسه نو ممکن د زیارت ته یو دعا وکي او لاس پورته کوي کې د شاوخوا پکې وګوري او نور ترې راووسی لیکن که یو څوک تاسو دا اوس فرزن د خپل پهنتون د میرویس نیکه د پهنتون محصلین زیارت ته ورولي نو خو مجبوریت احساس کوي چې خپل مې معلومات ترلاسه کړي د شاوخوا ادرات سره هم د زیارت څوخ جوړ سوی ده بیا څوخ ترمیم سوی ده د دې اهمیت پوڅ کې ده د میرویس نیکه په باره کې هم شاید اوس معلومات تاسو ته شریک کړي کې د سیسي محصلینو یا زده کوونکو ته دا هم وایي چې په فلانی ورځ باندې د میرویس نیکه زیارت ته ورځو یو کس فرزن حاضر دی سیسي د میرویس نیکه په باره کې د معلومات راټول کړي هلته د زیارت په سر دی له نورو سره شریک کړي شاید دا تر ډیرو کلونو پورې د هغوی په ذهن کې پاتې شي فکر نه کوي چې ډیر مهم کار دغه رقم علمي سیر چې مصرف هم پې کم راځي
ډېر مهم دی البته دا شی چې دی شیبر څه زه غواړم د یوې خبرې یادونه وکړم چې زما په میرویس نیکه خصوصي پوهنتون چې البته یو خصوصي پوهنتون دی په دې پوهنتون کې زما د وظیفې تقریبا کموده کېږي مخکې ما خپل کندهار پوهنتون کې رسنۍ مرکز ورته وایي میډیا سنټر همالته وظیفه درلودله چې لکه څنګه چې تا یادونه وکړله د میرویس نیکه پوهنتون د محصلینو لپاره دا یو ډېر ګټور کار دی وخت په وخت به انشاءالله دا کار سوی هم دی او به هم نور سي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله چې دا د یو افغان زده کوونکي لپاره د یو افغان محصل لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې له خپل تاریخ آګاهي له خپل کلتور سره بلد وي او په خپلې ژبې باندې پوره پوهه ولري
او بل یو بل شیم ده د پانتون په دوره کې خلک تیسس لیکي په افغانستان کې هم دا دود شته تر هغه تیسس له مختلفو کتابونو څوک راخلي هغه د علمي سر تیسس یا مقاله ممکن ډیره اغیزمنه او معاصره وي یعنی دا هم یو شاید چې خلکو ته ممکن ګټه ډیره ورسي او کله چې په یوه ډله کې څوک دغه معلومات له نورو سره شریکی شاید اغیزمن هم وي یعنی دا تاسو دې لپاره چې ژورنالیزم وسته ده نو ژورنالیزم ژورنالیست خو کېدی سي چې په دغه سوي علمي سیر باندې ولاړ سي هغه مکان فضا زمان د هر څه ته فکر وکړي هغه شی به تکرار هم نه وي تنها به ارقام نه وي چې میرویس نیکه په دې کال وزیشید او په دې کال باندې وفات شو او دومره کاله پاچاهي وکړه کنه پخې کې دې سي دغه وسنۍ حالت هم ترسیم سي او که څوک له روسي او بل محصول دا کار کوي هغه بیا هم نه وای شي خو په هر حال لایق سب کبیرته دې تراسم ل ژورنالیزم سره که څه هم تاسو دې نشیاتو مسولیت لري لیکن نور ل ژورنالیزم سره څه فکر کوي سي روس پر روس تریلری کې شي او کنه هم دغه دې نشیاتو مدیریت په خپل تاسو په دې ډګر کې ساتلی یاست ژورنالیزم
په خپل ځان کې تاسو ته ما ډېر څه معلومات څه چې ډېر په خیلم دي او بیلابیل برخې لري د اوس لپاره زه د ژورنالیزم البته د ایډیټینګ په برخه کې اخته
یم څه ایډیټ کوي تاسو
زما لپاره اوس هم دا څنګه کوم د ګرافکس ډیزاین ویډیو ایډیټینګ ویډیو راپورونه چې همدارنګ د مطبوعاتي راپورونه لیکل دي همدارنګ چې کله موږ د ټولنیزو پروسسونو لپاره کوم راپورونه آماده کوو همغه دي وخت په وخت محصلین آماده کوي د زموږ پروګرامونو لپاره همدارنګ کوو یو ته یو برخه پر اعلانات هم دي
دا مختلف شیان دي د هر یو ایډیټ هم یو څه فرق لري هم داسې نه ده
بالکل
ډیر فرق لري چې د اعلانونو لپاره باید لنډی سټډیر فارم وکړي د ویډیو لپاره باید سترګو ته فارم وکړي او د نورو لپاره عادي لیکنو لپاره باید متن ته پام وکي او کډراډو لپاره لیکي باید غژونو ته پام وکي کنه یعنی مختلف شاندي جالب سسري ریډیټ کړی دی او دغه وسره ته وایس په زين کې پاتې کې د دې مرکه په خیر کې سره شریک
شیبر صاحب کدا خبر وکم چې زخبل د نور گرافیکس ڈیزائن تر ایڈیپ سره سره د ریډی په برخه کې ما هم تقریبا په کافی انداز سره کار کړی دی. کندهار پوهنتون په داخل کې د پوهنتون ژغ په نامه سره یو ریډیو شته. ورې د یو کال لپاره ما د ولنټیر کار کوونکي په صفت کار کړی دی. ورې مې خبرونه درلودله او دغه تر څنګ زه ګاینا وخته د شعرونو یو دانه دوی لیکلې هم کوم. البته چې د خلکو ډېرې خوښېږي او دا وایي چې تاسو کومې باید زیات شي خو چې د ژوند مصروفیتونه یې په منظم ډول موږ هم نه یو کښېناستې دي. هر وخت چې مو شوق سي فراغت په لاس راسي فارغه وخت بیا مو دا کار کړی دی. او نور د ایډیټ په برخه کې د آډیو ایډیټ زه ډېر ښه یم چې آډیو ښه ایډیټ کړم.
نه یو کومه جالبه تجربه د سس یو شای ډیر ناشنا در تشکر سوي په ذهن کې در ګرځي دا اوس سره توې سګوره د هغه رقم یو شای چالي کله یو ډیر ناسم او ما د سسان کو او بیا برعکس بیا تاسو په ایډیټ کې تیر وتیاس. اټمنلس دا د
ژوند برخه دی بس ډیر برخه
راځي تاسو په یادی شي د حکومت تجربه په ذهن ته در ګرځي
ولی دا شریکول چې زیاته په انشاء الله سره شریک کوم شي بر صاحب دا څه وخت غلی و چې ما یو پوسټر ډیزاین کړیو. نو دا پوسټر سره لیش ما درې وار سلور وارو الهام لګی بیا مې زموږ مسول کاست هم واستوي. یعنی سره لیش ما ډیر کوشش وکړ چې دې غلطی نور ایست سي ایست غلطی نه پکې کې دقیق او پورا د ډیزاینینګ د اصول مطابق راسي. او هر وار چې ما راسته دې په دې غلطی و نو بیا مار ځان سره ډېر وخت خندل. خندا پر دې راتلل چې زه غلطي به ډېره ساده و ډېره وسل کومه مېدل خو زما به نو ته فکر کړی دا زما د ایډیټینګ هغه دا ول سر دغه یو خاطره ول بته کوه یم دغه سوالات چې ما لپاره ډېر حیرانوونکي زه په دې نه پوهېدلم چې دا خپل غلطي زه ولې نه سم پیدا کولی. خو څنګه وخت په تیرېدو سره کرا کرا دې ته متوجه شو چې سره دې چې دقیق کوم وخت سره خو مسول کسي بیا ګوري یو ځل بیا هم باید تر نظر کې وسی بیا باید شریک شي.
او لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل سي کله چې څوک امتحان ورکوي کېدای شي په دې د امتحان په ورځ باندې د تبا سم نه وي نو سوالونه سم حل نه کی د ایډیټ هم فکر نه کوي چې همدا سره انسان کېدای شي یو ورځ سم ایډیټ وکړي بل ورځ سمونه کی. نو انسان باید په ځان باندې ډیر به اعتبار هم نه وي خو ډیر ډاډ هم نه وي. انسان ماشین نه ده څنګه لایق سبب هم داسې نه ده
همداسې د شیبر صاحب زه چې کله ژوند یادمن هټه والا پکښې راځي کله چې مې ذهن ستړی یا مې فیصله سره کوم داسې مسله په ذهن کې ګرځي د هغه په اړه زه فکر کوم. یعنې داسې وخت هم راغلی دی چې زه ساره تر غرمې پورې یوازې ناست وم. ما په دې اړه سرچ کوي چې ما ته د یو ډیزاین د یو پوسټر د ډیزاین اړوند فقط هغه آیډیا راسي آیډیا چې ما ته نه تلله په کافي اندازه مې کارم بوش کوي خدای شي پکښې پېښ شوی دی کنه.
او دا د ژوند خو همداسې ده داسې ده. ډېره مننه نصیب الله لایق سي په دې خپرونه کې مو برخه را سره واخیسته. کور ودان
سلامت اوسئ ستاسو څخه او د ازادي راډیو د ټول ټیم څخه ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړئ. سلامت اوسئ.
جوڑو دخل کو دیوالو نا او زخم لپ کی اوبا اوڑو لغرا لالو نا او زخم لپ کی اوبا اوڑو لغرا لالو نا مگر لپ عشق نا سونا جوڑو دخل کو دیوالو نا جوڑو دخل کو دیوالو نا
پاتی تانگی دکی لزالو عمرال مین ڈاک دل تزڑونا دل پاتی تانگی دکی لزالو عمرال مین ڈاک دل تزڑونا قسمت توری ترشلی مخبول مٹو جوڑا اتری محالونا مخبول کتو دے قسمت توری ترشلی مخبول مٹو جوڑا اتری محالونا مکرلی پریش کے لاسونا جوڑا دخل کور دیوانا